سلامونه لګرمي مخکې لاس پجې شوې ده سفي ولستان ایگزایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خرغلاستو ایم پایل په خبرونو کو
د عراق په عین الاسد اډا باندې د دوشنبه په شپه د څو راکټونو د لګیدو په پایله کې یو شمیر امریکایي پوځیان ټپیان شوې دي. د امریکا دفاع وزارت پینټاګان د پوځیانو د ټپي کېدو خبر تایید کړی. د امریکا دفاع وزارت یو چارواکي دوشنبه ماښام رسنیو ته ویلي د لومړنیو شواهدو په اساس څو امریکایي پرسونل ټپیان شوي. هغه ویلي چې د عین الاسد اډې چارواکي د اوخت زیان په ارزونې بوخت او وروسته به نور جزئیات شریک شي. پر عین الاسد اډه باندې چې د عراق په انبار ولایت کې امریکایي پوځیان پکې دیره دي، دغه راکټي بریدونه په داسې وخت کې شوي دي چې څو ورځې مخکې په عراق کې د ایران پلوي ملیشه ځواکونو څلور جګپوړي قومندانان وژل شول. تر هغه مخکې هم په تهران کې د حماس ډلې د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هانیه په یو برید کې چې ایراني چارواکو پړه پر اسرائیل ور واچوله وژل شوی و. د ایران چارواکو د لبنان حزب الله ډلې ویلي و چې له اسرائیلو به غچ واخلي. په کندهار کې دوه نیول شوي خبریالان محمد ابراهیم محتاج او محمد یار مجروح خوشی شول. د افغانستان د خبریالانو مرکز د دغو دوو خبریالانو د خوشی کېدو د اقدام هرکلی وکړ، خو ویل پر هغوی لګول شوي تورونه شفاف نه دي. دغه مرکز د طالبانو له ځایي ادارې غوښتي چې د خبریالانو حقونه رعایت کړي او پر هغوی له فشار راوړلو ډډه وکړي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون تایید کړ چې محمد ابراهیم محتاج او محمد یار مجروح خوشی شوي. مجاهد په عین حال کې ویلي دا دوه خبریالان د خپلو رسنیزو فعالیتونو په ارتباط نه و نیول شوي. محمد ابراهیم محتاج د سرطان په 2 او محمد یار مجروح د اسد په 6 د طالبانو د کندهار د استخباراتو له لوري نیول شوي وو. ایرانی چارواکي وایي د افغانستان پولې ته نږدې په دوغارون کې لګیدلی اور له 2 وروسته وژلی. پرون په دوغارون کې د افغانستان او ایران د ځانګړي اقتصادي زون د تیلو په ټانکونو کې پراخ اور ولګید. د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړ چې په اور کې 4 کسان ټپیان شوي. د ایران تسنیم خبري اژانس د تایپاد د چارواکو په قول ویلي د اور وژلو په عملیاتو کې د افغانستان د اسلام کلا بندر اتفاقیه هم برخه اخیستې. د تسنیم پر اساس په دې پیښه کې 4 ټانکرونه سوځېدلي چې 3 د ایرانیانو او 1 د افغانانو وو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي تر لسو په ډیرو هیوادونو کې د افغانستان د سفارتونو او قونسلګریو لوري صادرېدونکي ویزې او نور اسناد نه مني. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون پر خپله اکس پاڼه لیکلي د جولای له 1 نیټې وروسته هغه اسناد ورته د اعتبار وړ نه دي چې په بریتانیا، بلجیم، سویس، فرانسې، یونان، ایټالیا، پولنډ، ناروې، کاناډا او استرالیا کې د افغانستان سفارتونه ورکوي. طالبانو ویلي دغه سفارتونه له بهرنیو چارو وزارت سره همکاري نه کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اروپایي هیوادونو په منځ کې په هالنډ، هسپانیا، بلغاریا او چک جمهوریت کې د افغانستان له سفارتونو او د جرمني د مونشن له قونسلګرۍ صادرېدونکي اسناد د منلو وړ بلل دي. یو شمېر سفیران او ډیپلوماتانو چې د طالبانو له حکومت سره له همکاري او تعامل ډډه کوي ویلي د طالبانو له اعلان سره سره به قونسلي خدماتو ته دوام ورکړي. نامعلومو وسلوالو په جنوبي وزیرستان کې د یو ښوونځي دوه ښوونکي وژلي. پرون ځایي پولیسو ویل حمله کوونکي د پیښې له ځایه تښتېدلي، خو دوی د موندلو لپاره پلټنې پیل کړې. سږکال په وزیرستانو کې چې اوس په خیبر پښتونخوا ایالت پورې اړوندې سیمې دي 2 ځلې پر ښوونځیو بریدونه شوي، خو تر اوسه د هیڅ حملې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی او نه هم په دې تړاو څوک نیول شوي. له پاکستانه بل خبر دا چې د پاکستان پوځ اعلان کړی د امنیتي ځواکونو د روان کال له پیل راهیسې په هیواد کې د ترهګرو ډلو پر ضد 3622 عملیات کړي. د پاکستان د پوځ ویاند احمد شریف چودري پرون په یو خبري غونډه کې وویل په یاده موده کې د پاکستان 190 پوځیان وژل شوي. د په وینا پوځ یوازې په 15 ورځو کې 2045 عملیات کړي. دا هم ویل چې په 15 ورځو کې 40 ترهګر وژل شوي. او د مالی پوځي چارواکو په دغه هیواد کې د یاغیانو په وروستیو حملو کې د کیف د احتمالي رول په اړه له اوکراین سره اړیکې پرې کړې. اوکراین په غبرید کې چې په لسګونو روسي عسکر پکې وژل شول لاس لرل رد کړل. د مالی په شمال کې چې زیاتره اوسیدونکي توارق قبایل دي، وسلوالو ډلو ویلي دوی 13 میاشت د الجزایر پولې ته نږدې لږ تر لږه 30 حکومتي سرتیري او د واګنا شرکت 40 کرایي وسلوال وژلې دي. د ایران د بشری حقوقو سازمان هنګاو په ایران کې لاوان کډوالو سره چلند ناورین وباله او لاوان کډوالو سره د غت څخه وړاندې خبرداري ورکړ چې د سازمان حکومتي او ټولنیزه توکم پالنه بللې ده. د سازمان په ایران کې نه یوازې لاوان کډوالو سره چلند توکم پالونکې بللې، بلکې ویلې دي حتی له هغو ایرانیانو سره هم تبعیضي چلند کوي چې افغاني سابقه لري. د سازمان په تیرو میاشتو کې په ایران کې د اعدام شوو افغانانو شمیر تر 15 زیات خولې ده. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د ایران د بشری حقوقو سازمان هنګاو په ایران کې له افغان کډوالو او حتی هغو ایرانیانو سره چې افغاني سابقه لري چلن ناوړه وباله او له افغان کډوالو سره د حکومت او خلکو د توکم پالنې په وړاندې خبرداري ورکړه. هنګاو پرون دوشنبه په یو راپور کې د ایران په اسلامي جمهوریت کې د انتخاباتو په اړوندو بحثونو کې د افغان کډوالو د شړلو له بحث څخه نیولې په ټولنیزو رسنیو کې د افغان کډوالو د شړلو تر خوشتنی پورې مواردو ته اشاره کړې او ویلي په وروستیو میاشتو کې په ایران کې د حکومت او ټولنې له لوري د افغانانو ضد توکم پالنه اوج ته رسېدلې ده. د هنګاو د احصایې له مخې په تیرو اوو میاشتو کې لږ تر لږه 25 افغان بندیان د ایران په زندانونو کې اعدام شوي دي. تر دې یوه ورځ وړاندې د یکشنبې په ورځ په ناروې کې ډیره د ایران د بشري حقونو سازمان وویل چې ایران په تیرو اوو میاشتو کې 40 تنه افغانان په بیلابیلو تورونو اعدام کړي دي. دغه سازمان ویلي چې په دې موده کې لږ تر لږه 300 کسان د ایران په زندانونو کې اعدام شوي دي، په دوی کې 15 ښځې، 240 بلوچستان، 40 کردان او پاتی افغانان دي. راپور شي چې له 300 اعدامونو څخه 102 د مخدرو موادو په جرمونو پورې تړاو لري. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پخوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص پوهن نصر الله ستانکزای وایي په ایران کې افغانان د نړیوالو منل شویو حقوقو او د دوه اړخیزو تعهداتو خلاف اعدامی شي. شاغل ستانکزی آزادی رادیو ته وویل
هغه نړیوال ستاندردونه یا د عادلانه محاکمې موازین چې ایران هم منی د ملګرو ملتو د غړي هیواد په توګه د افغان مجرمینو په تیره بیا د اعدامیانو په هکله نه دی رعایت شوي. له بلې خوا نه هغه قنسلي اړیکې چې دواړو هیوادو ترمنځ شته او قنسلي اړیکو د 1963 کال د کنوینسون له مخې ایرانی مقامات باید په ټولو حالاتو کې د مجرمینو حالات مربوط قنسلګرۍ ته اعلان کړي. متاسفانه د هغه هم څرک نه لګېږي. همدارنګه د ملګرو ملتونو د اتم پریکړې چې په 2006 کې تصویب شوی د هغه نه هم چې د اعدام په هکله پکې موضوعات له هغه نه هم ایرانی مقامات سرغړونه کړې.
پوهن ستانکزی همداراز وویل چې پر یادو ستونزو سربیره د ایران له لوري د افغانانو په اعدامونو کې بله ستونزه دا ده چې افغانستان او ایران په خپل منځ کې د مجرمانو د استرداد موافقه لري چې ایرانی چارواکو دا مسأله له پامه غورځولې ده. د په عین حال کې د افغانستان تیر حکومت او د طالبانو حکومت د مسألې ته پر نه پام کولو ملامت وبلل. هنګاو ویلی افغان کډوال په ایران کې له څو لسیزو ژوند کولو او کار کولو سره سره د استوګنې معتبر کارتونه نه لري او اجازه نه ورکول کیږي چې د ایران په شپاړو ولایتونو کې ووسی او له تهران، البرز او قم ولایتونو پرته یوازې په ځینو ولسوالیو کې د اوسېدو اجازه لري چې د کار په ایران کې د اپارتاید وضعیت ته ورته حالت رامنځته کړی دی.
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د عراق په عین الاسد اډه باندې د دوشنبه په شپه د څو راکټونو د لګیدو په پایله کې یو شمیر امریکایي پوځیان ټپیان شوي دي. د امریکا دفاع وزارت پینټاګان د پوځیانو د ټپي کېدو خبر تایید کړی دی. د امریکا دفاع وزارت یو چارواکي دوشنبه ماښام رسنیو ته ویلي د لومړنیو شواهدو په اساس څو امریکایي پرسونل ټپیان دي. د پینټاګان د دغه چارواکي په خبره د عین الاسد اډي چارواکي د اوختي زیان په ارزونې بوخت دي او وروسته به نور جزئیات شریک شي. رویټرز راپور ورکړی چې دوه راکټه پر عین الاسد اډي چې په انبار ولایت کې امریکایي پوځیان پکې دیره دي لګیدلې. یو بل راکټ دی اډي ته نږدې په یو کلی کې لګیدل چې زیان نه دی اړولې. په عراق کې میشته د ایران یوې نیابتي ډلې ادعا کړي چې دوی دا بریدونه کړي. دا بریدونه څو ورځې وروسته له هغه شوي چې د امریکا په یو برید کې د ایران پلاوه څلور افراطیان په عراق کې ووژل شول. پر عین الاسد اډې داسې وخت راکټي بریدونه شوي چې په منځني ختیځ کې د شخړو د پراخېدو اندېښنې زیاتې شوې دي. که څه هم د غزې د جګړې په پیل کې په پرلپسې ډول د عین الاسد په اډه باندې توغندي لګېدل، خو په وروستیو میاشتو کې درول شوي وو. د بیروت په جنوب کې د لبنان د حزب الله ډلې د یو جګپوړي قومندان فواد شکر او په تهران کې د حماس د سخت دریځ ډلې د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه له وژل کېدو وروسته د ایران چارواکو او د لبنان د حزب الله ډلې منشي ګواښ وکړ چې له اسرائیلو به خامخا غاچ اخلي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي. اسرائیلو د فواد شکر د وژنې مسولیت په غاړه اخیستې، خو د اسماعیل هانیه وژنې تایید یا رد کړې نه ده. د سیمې په موضوعګانو کې به پات شو. لغې ډلې دا چې پر اسرائیل د ایران د برید احتمال له زیاتېدو سره هغو هوایي شرکتونو ته چې الوتکې د ایران له فضا تیریږي ویل شوي چې خپله الوت لاره بدله کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ناصر کنعانی پرون ویل اسرائیل ته د ځواب ورکولو حق ځان ته خوندي بولي، خو تهران په سیمه کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو هڅه نه کوي. په همدې حال کې د اسرائیل د باندنیو چارو وزیر وایي معلومات یې ترلاسه کړي چې ایران پر اسرائیل د برید نیت لري. جزئیات له عصمت څاروانه اورو.
په داسې حال کې چې په تهران کې د حماس د سیاسي څانګې د مشر اسماعیل هنیه له وژل کېدو وروسته په سیمه کې کړکیچ په زیاتېدو دی. د ایران د بندنیو چارو وزیر وایي د اسلامي همکاري سازمان د بندنیو چارو وزیران سبا چهارشنبه په سعودي عربستان کې د ایران په غوښتنه بیړنۍ غونډه جوړوي. دا له 2000 میلادي کال راهیسې د اسلامي همکاري سازمان چې 55 غړي لري د وزیرانو څلورمه غونډه ده. په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه په منځني ختیځ کې د جګړې په اړه اندېښمنه ده، د جروسلم پوسټ ورځپاڼې د دوشنبه په ورځ د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کارتس له قوله وویل چې د ایران حکومت پریکړه کړې چې پر اسرائیل برید وکوي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د ایران د باندنیو چارو سرپرست وزیر علي باقری کنی په اسرائیل باندې د برید پیغام د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیټر سیارتو ته لیږلی او ښاغلی سیارتو کاست په دې اړه معلومات ورکړی دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر ووکر ترک هم په منځني ختیځ کې د کړکیچ د زیاتېدو د خطر په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړه او په ټولو اړخونو او نفوذ لرونکو دولتونو یې شخ وکړ چې د اوسنی ډیر ناامن وضعیت د کمولو لپاره سمدستي اقدام وکړي. پرونجی وډلې چې له جرمني، متحده ایالاتونو، ایتالیا، بریتانیا، جاپان، فرانسې او کاناډا څخه جوړه ده په منځني ختیځ کې د کړکیچ کمیدو او زغم غوښتنه وکړه.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
د خریبو ډیوی بل زمام ریش چې ما شام شي ژوندون به خیر هم د کيو ستړی خیال تمام سي.
دا غږ د اقرا مجلې د مدیر مسؤل فتانی ژوند وو. اغلی فتانی ژوند په کابل کې د اقرا مجلې په نوم په یوه آنلاین مجلې کار پیل کړی. د مجله د نجونو او میرمنو لیکنې د نثر او نظم په برخه کې رانغاړي.
موضوعان انتخابوم کله ژوند، طبیعت، انسانان، اجتماع، دوستان، ان خیالي نړۍ غونډې لیکم به همداسې لیکنې کوم ساده.
نن پام دی اکل خبری که اون ملکی هم وکری. قدر من افتون کو افغان میرمنو ده تاریخ پوگدو که ده خودلی چه دوی پا هر دول سخت و شرایطو که ده کورل مسئولیت سره پا ده بی دگر که هم مات نمانی خپلی لیکنه که نظم وی یا هم نصر تر لوستون کو رسوی چې وا بیلګې هم ووس د اقرا مجلې را منځته کول دي. فتانه ژوند هغه افغان پیغله ده چې په دې مجله کې ګڼو میرمنو او انجونو ته د دې زمينه برابر کړې چې خپلې لیکنې تر لوستون کو پورې په آنلاین ډول ورسوي. اغلی ژوند سره ورسته خبرې کوو. ووس د دې مجلې د وی لیکوال رابعه امرخیل خبري اورو.
یو وخته کې کیسه مات کې بخښ کې ګډون کړ. وقایع هم ډېر ښه دي، یعنی ډېر ښه زمينه ما سره سي په حالت کې افغانستان کې تاسو حالت واقع شوی دي چې نه دي تدریس او تشنو نو ته زمينه نه تمسه ده او ځینې لار هم ده آنلاین لار مو ته پاتې چې پرې کې خپل کوشش او زیار وسنو تر دې موږ سره مرسته یعنی ته ټول ډېر حمایت کوم چې دې سم کورونه دې سم په هر لار کې هڅوي او ما ته ډېر وایي چې باید پرمختګ وکړي او تر اوسه یعنی دا کوشش نه بریاوته لا خیر سره نن لو بریاوته لار پیدا لري او ما ډیره زوین په دغه برخه کې موضوعانه انتخابوم کله ژوند طبیعت انسانان اجتماع دوستان او داسې هیڅ معلومات راټول کړم داسې یعنی خیالي نړۍ غونډې لیکم بیا هم داسې لیکنې کوم ساده پته نه خو چا نه سره ارتباط کې مو مالګه لیکلې ځینې څه مو یو خوښه کړل دي
شاعر او لیکواله میرمن پروین ملال هم اقرا مجلې تخپل نظمونه ورلیکي نو موړې دی ارزښت پاکله وای
اقرأ انټرنیټي ده خبره خدا ده چې د څوک سانسورول نه سي مهم خبره چې د ما په نظر باندې ولې چې دا انټرنیټ کې د چا هغه پرسیږي نه واسن پرسیږي نو دی کولای سي چې بل کم دار څخه چې څنګه د دې زلو غوړی هغه سي هغه کې نشرات وکي او د بل اخر خو دا خو ښکاره خبره ده چې په افغانستان کې د شزو ټول فعالیت چې دی د اجتماعي فعالیت چې دی فرهنګي فعالیتونه چې دی هر ډول فعالیتونه چې دی هغه ټول په ټاپه ولا حتا تعلیمی چې تر هر څه ضروری دي په دغه سی وخت کې مطلق هغه دي سانسور باندې لګیدلې دي هر ډول فعالیتونه چې دي هغه مکتبونه ټول باندې پونتونونه باندې نور تعلیمی موسسې باندې دي ډول ډول هغه دي زما په نظر باندې ډېر ښه رول لوبولای سي خو مهم ده چې دوی څه ډول هغه خبري نه هغه نو بیا د دې دغه ډول هغه چې مدیریت کوي مجلې انټرنیټ یا ویب سایټونه چې هغه مدیریت کوي او ډول کې خدای دې وکړي چې داسې دوی دې ټکی ته متوجه شي چې ډیر هغه پر روزنیز برخه باندې نه دغه انجونی اکثر انجونی هغه کې را سره ستایل کده دی دا اوس تاسو فطرنه شو چې دې قیمت هغه راستولی وو میسج راستولی بیا ما یو شعر ور واستاوه
راته ویلې چې کوم شعر دې ورته ور واستاوه
دا ورستی کې ملیکلی وو یو آزاد شعر دی نو هغه د سپیل کیږي پلاره پلاره لمر دی راوړ خو سپوږمۍ نکړله هیره دغه سی یو ډول شعر دی نو آزاد شعر دی ما ټول نه دی په یاد یعنی پیلې دغه سی دی چې پلاره پلاره لمر دی راوړ خو سپوږمۍ نکړله هیره سمبول دی تر پای پورې په دې ته کې سوی دی چې ما هغه دی مثلا سپوږمۍ دی مثلا وژمی دی مثلا دغه تورې چې دی نه
بله نارینه او خدینه
وو نو دا ټول بیا هم د شوزو دغه اجتماعي فعالیتونو او خصوصا تعلیمي برخه چې ده دیته شي
بله تاسو له دې بایټ نه ماده سي هدف واخسته چې سپوږمۍ ته
لیدل چې مثلا نارینه ته افغانستان کې هر څه ستا نو او بیا هغه چې دی هغه شاته سوي دي چې شاته سوي دي بيخي حسب سوي دي نه هدف دا دی په کښې کې بیا تر پای پورې دغه سي دي
بعد پښتانه د افغانستان د ټولنې یو واقعیت ده چې همیشه د لمر لپاره سپوږمۍ شاته شوي دي په حال که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې مثلا هغه کسان چې دوی توان د دې لري قلم کار کوي چې دوی داسې څه ولیکي مجلې رامنځته کړه مګر نه کوي یو ډول مات دي البته ښځینه ته به کمې هدف ده تاسو غوته څه وایه
د افغانستان ښځې چې دي یا نجونې چې دي خو موږ تاسو ته معلومه ده چې هغه د ډېرو هغه سره مخامخ دي د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي سړی چې لږ غور ورته وکړي هره یوهیې په خپل برخه کې ډېر هغه لري ډېرې ستونزې لري
د تاسو مشوره دوی ته څه ده اوس خو وضعیت طالبانو داسې راوستلی چې نه مکتب سته او نه د ښځې لپاره کار سته تاسو مشوره انجونو ته مېرمنو ته څه ده څومره خپل وخت په لیک لوست تیر کړي او له خفګانو ډپریشن دو مسایل نه ځان وساتي
د اقتصادي هغه راځي توان راځي نه اوس د انټرنیټ دی انټرنیټ کې هر څه سته او هر څوک هر څه کولی سي که سمه استفاده ځینې وکړي مثلا نه زده کړه په کښې کولی سي هر ډول زده کړه په کښې کولی سي مګر خو نو بیا هم په هغه اقتصاد پورې اړه لري چې افغانستان خلک د اقتصادي ستونزو سره ډېر مخامخ دي خصوصا ښځینه طبقه هغه ښځینه طبقه چې دوی هغه نه لري نه یعنې دوی خپله په خپل ځان باندې هغه د دوی هغه چې وو هغه اقتصادي هغه چې وو اقتصادي توان چې وو هغه ټوله دوی خپله وي یعنی نو چې دوی اوس فعالیت نسي کولی نو تاسو فکر وکړئ اقتصادي ستونزې به څونه وي په افغانستان کې اوس
بله له دې وروسته د تاسو تصمیم څه ده له اقرا مجلې سره به خپلې همکارۍ ته لا هم دوام ورکړئ
ولې نه زه خوایم چې ځوانانو ته موقع ورکړه سي ډېره به شي زه همیشه زما هغه په دې باندې چې باید ځوانان رامخته سي ځوانانو ته ډېره موقع ورکړه سي
مګر د تاسو لیکل پاخه دي د ځوانانو به مې د تاسین چې خو کی د ډیره خبر راځي
څه په وکم زه خپل کوشش وکم خپل توان سره نو ولینا څه په وکم تاسو
بله
هغه د هر افغان مېرمنې هغه د وظیفه ده چې دا کار باید وکړي مسؤلیت یې دی
کوم شي په څه باندې اخته یاستی مثلا کومه برخه کې لیکنې کوئ تر اوسه پورې څومره وخت
څه چې تر راغلی یم زه ډېرې لیکنې مې په نورو برخو کې نه دي کړي تاسو معلومه ده سړی چې دلته راسي تر څو پورې چې خپل ځان پیدا کوي یوه موده تېروي ولې د سړي څخه خپل ځان ورک سي دلته چې زه څه ومه او څه مې کوله بیا چې تر څو سړی خپل ځان پیدا کوي یو وخت یو څو موده تېروي زه کوشش وکوم چې شعر ولیکم ولې چې هغه مسایل چې زه راخم په شعر کې هغه ډېرې کمې مېرمنې یا نجونې دي چې دغه مسایلو ته پام کوي یا یې پام ور اولي نو زه په دې خاطر باندې وایم چې دغه څه چې زما په وس کې دي چې دغه هغه کمه شعر کمه دا د افغانو ښځو دردونه چې دي یا کوم هغه چې دي کومې ستونزې چې دي دا اجتماعي ستونزې دي او کلتوري ستونزې دي دغه هغه کمه دا مسائل چې دي دغه شعر کمه از ما په وروستیو کې صرف یوازې شعر لیکلې دي نور لیکنې مې نه لیکلې
رازو د اقرام مجله مدیر مسئول فتانی ژوندته فتانه د طالبانو لپاره تاکس خمخ کې په دولسم ټولګي کې و اوس دا چې په نورو برخو کې زده کړې نشکولای غوړی قبل شي او په خوا کې لیکل چې د دې د خوخي وړ کار دی کوي فتانی نه می پوښتلی چې د اقرام مجله د رمانست کولو انګیزه څه و
کومه غوښتل سي د ښځو لپاره یو څوک دی اکل خپل مسؤلیت ادا کو کوم چې نن ښځې دي نو هغه ځینو هغو ته لاسرسی نه لري باید هغو ته لیکلو ته وهڅوو سي لیکلو کې وخت یې ضایع نه سي بس بیا مو غوښتل سي د اقرا په نوم باندې یو مجله ورته راوباسو د نجونو د مېرمنو لیکنې راټولوو ځای په ځای کوو یې ټاکو یې انتخابوو یې ایډیټوو یې ډیزاین کوو یې نو
بله دا راته وایي چې تر اوسه مو څومره لیکنې راټولې کړې دا نثر دی شعر دی څه دی
تقریبا تر اوسه مې ډېرې لیکنې راټولې کړې زه ځکه شپه ورځ لګیا یم چې دوستانو ته پیغامونه پرېږدم د قلم خاوندانو ته ځینې خویندې خپله راځي سي ډېر علاقه ښیي سي لیکل رالېږي زه نه پوهېږم ماته حساب هم بېخي نه ده معلوم ځکه چې زیاتره دومره راغلي دي سي نثر دی د نثر برخه کې هم لیکل شته د شعر برخه کې هم دي مقاله هم دی د ښځو اړوند هم دی روغتیایي لیکنې هم دی په هر برخه کې دی خاطرې هم دی نو موږ غواړو هم سي په هر برخه کې د مېرمنو لیکنو ته کې ځای ورکړو فرهنګي ادبي اجتماعي شعر خاطرې لنډې کیسې ټولې زیاتره په هر هغه کې راغلي دي بخښ کې راغلي
تر اوسه کومې لیکنې چې تاسو راټولې کړې دي هغه که نثر دی که شعر دی معمولا د افغان ښځو او نجونو څه رقم حالت پکې بیان شوی
د افغان نجونو لیکل خو زیاتره کوایم چې په لیکلو باندې یو غمنګي تاثیر پرېوته ده د هغوی لیکل درد پکې په ټولو لیکنو کې خو انشاءالله منتظر سي د هغوی په لیکنو باندې ښه تاثیر هم پرېږدي نو د هغوی وضعیت معلوم ده نو په لیکلو کې لورای څرک ښکاري
بله او مېرمنې چې لیکي نجونې خو له خپلې زده کړې نه د محرومېدلو هغه احساس او درد لیکي مېرمنې بیا څه لیکي
زیاتره رالېږلې دي د هغوی شعرونه خو کلشیر دی که اغا دی اغا خوب پاخه دی آغای هم هم دا انجونو پا درد شریکی دی دا آغای پا دیکلو که هم پا کسو که پا شیرونو که هم دا جغ دا چی دا انجونو دا پارا باید جغ پورت دزی و دی آغای درد احساس کرده دی دا پا آغای کسی لیکلی آغای هم شریکی دی
در تو اید چی تاس خپلا ولی و غختل چی دی افغانستان پا دی شرایطو که چی امکانات دیر کم دی کلمالی ارخه ویو که نور آزادی ویو دی انجونو میرمن لپاره نشته په داسې سختو شرایطو کې تاسو ولې غوښتل چې اقرا مجله رامنځته کړئ او دا بیا مېرمنو او انجونو ته ځانګړې کړئ
موږ غوښتل چې باید په دغسې سختو شرایطو کې د انجونو او د مېرمنو تر څنګ ودرېږو سی داغوی جغ دای نکاس ورکو سی آغوی شیر دای آغوی زمور مجله سی دا غیری سیاسی دا نو داغوی پا فعالیتونو کی پا ادبی فعالیتونو کی داغوی جغ و چت کو داغوی سرکوما کو کو سی آغوی وحد سو سی لکلو کی وقتی بیزای زای نسی دا کوم وخت سی دا تر ټولو ارزښتمن ده سی اتا یو ورځ وخت هم تیریږي په یو چا باندې نو دا یو لویه ضایع ده نو باید دا وخت ضایع نه سي که نور څه نه وي هغوی باید مصروف د لیکلو اوسي موږ دا زمینه ورته برابره کړو سي هغوی لیکلو ته وهڅوو او هغوی لیکل وکړي او په ډاډه زړه باندې موږ ته راولېږي سي هغوی دا ډاډ احساس کړي سي دا مجله د دوی دپاره ده او خاص د دوی لیکل به خپروي نو دوی لیکلو ته وهڅوو.
بله، یو خو هغه مېرمنې دي چې د مجلې په لیکلو کې مرسته کوي، مطالب رالیږي، نور هغه کسان دي چې دوی لولي څومره به ګټه وکړي هغو کسانو ته چې په کور دي کله چې لولي له دې مطالبو نه به د دوی د زده کړې کچه څومره لوړه سي؟
زما په نظر سي رسنۍ که مجله ده که رادیو ده یا تلویزیون ده هر څه چې دي یو مثبت رول لري په جامعه کې. بیا په دې اوس وخت کې زیاتره خلک کوم سی لاسرسی مجلو ته لري هغوی تعلیم تر یو حده پورې کړی ده، لوستل کولی سي نو هغوی ته به ډېره ګټه وکړي. یو به هغوی واڅوي چې داسې یو ځای شته، یو څه شته سي موږ ورته هم خپلې لیکل ولېږو، هغوی به واڅېږي. بل به هغوی سره په روغتیایي هغه کې مرسته وکړي سي، هغوی ته به ځینې روغتیایي مطالب موږ خپاره کړو، د هغوی سره به کوم سي موږ ورته ښوونیزې لیکنې ولرو سي، د هغوی سي کوم لیکل کوي د هغوی باره کې به موږ ورته لیکل خپاره کړو، ښوونیزې لیکنې به ورته خپرې کړو سي، دوی سره په لیکلو کې مرستې وکړي. نو داسې د مېرمنو اړوند به ډېر څه انشاءالله ترلاسه کړي، ډېر معلومات به ترلاسه کړي، ځکه سي زه په همدې باور یم سي رسنۍ رول لري د خلکو په پوهاوي کې.
بله، یو خو تاسو د اقرا مجلې مسؤوله یاستئ، خپله څه رقم لیکل یا د مجلې ته کوئ شعر که نثر؟
زیاتره لګیا یم سي د نورو دوستانو ته اولیت ورکم، نورو نجونو ته. بیا په کومه هغه کې سي هره برخه کې سي هغو پاتې ولو نو انشاءالله هغه به پوره کوو. زه خو شخصا په ځینې فکلور هغه کې لګیا یم سي لیکنې ورته وکړم او چمتو یې کړم، انشاءالله کوشش به کوم په اولیت نورو خلکو ته ورکوم.
بله، د نظم برخه کې، د شعر و شاعرۍ برخه کې تاسو څنګه یې؟ آیا شاعره هم یاستئ؟
نو زه خو ذاته شاعر نه سم ویلی، خو بس کله کله لګیا یو شعر هم لیکم او زما اصلي خوښه نثر ده، لنډې کیسې هم لیکم، نو بس لګیا یاستم.
ښه، که تاسو دا اوس داسې یو غوښتنه وکړم چې د شعر یو څو بیت موږ ته ووایه، آیا امکان لري؟
بلی امکان لري، ولې نه زه به دلته موبایل په وګورم، که په موبایل کې راسره ولې نه اتمن درته وایم.
بله، زه تاسو ته غواږم راتوبې وایه.
غزل دې البته وایي، د خلکو ډېوې بلې زما مړې شي چې ماښام سي، د خلکو ډېوې بلې زما مړې شي چې ماښام شي، ژوندون به خیر هم لکه یو ستړی خیال تمام سي، تنکۍ ځواني مې سپارمه د سرو ورونو غېږ ته، تنها ګوښه کې ژاړم د یار خدای زده چې راپام شي، د لمر په څېر د ځان په سوځېدلو کې لګیا یم، د لمر په څېر د ځان په سوځېدلو کې لګیا یم، چې هر مازدیګر راشي نو په ځان مې باور خام شي، غربت او غریبۍ راته یو داسې احساس راکړ، جوړه ورسره ژاړم څوک چې مینه کې ناکام شي، او ټی وی مې د خیالونو د تیارو په پوکې مړې سي، ټی وی مې د خیالونو د تیارو په پوکې مړې سي، ارمان مې لکه ذبحه د کساب اندام اندام شي، ارمان مې لکه ذبحه د کساب اندام اندام شي، د خلکو ډېوې بلې زما مړې شي چې ماښام شي، ژوندون به خیر هم لکه یو ستړی خیال تمام شي.
ډېره زیاته مننه، ډېر ښایسته قلم مو لا هم نورم تاند اوسه. راځو دې ته چې لنډې کیسې دې کوم موضوعات راڅېړي؟
که ووایم هغه خو زیاتره د ښځو اړوند کیسې دي. غواړم چې زموږ لیکوال ده د پښتونخوا ظهیر باچا صاحب، هغه ماته وایي چې تاسو داسې لیکل وکړئ کوم فکر سي لرئ، دا باید پټ نه کوي. تاسو وای داسې واوسېږئ، د لیکوال کار دی چې هغه په ولاړو اوبو کې ډبره غورځوي، نو بیا د هغه دا پروا نشته چې د هغه اوبو څاڅکې په چا لګېږي. موږ هم بیا جوړښت وکړو او وغوښتل چې همداسې باید وکړو. زه زیاتره د ښځو د ماشومانو په هغه ستونزو باندې په هغه حالت باندې لیکل کوم چې هغه زیاتره خلک ورته زړونه شوکوي. داسې کیسې دي چې هغوی ډېر خلک پټې ساتي، هغوی په هماغسې لیکلو باندې زیاتره اکثر زړونه شوکوي.
مثلا څه رقم؟
مثلا ما یوه کیسه لیکلې داسې، یو انجلۍ ده، هغه په دې کیسه کې چې هغه د خپل اخشي نه د هغوی سره جنسي اړیکې لري غیرې، هغه بیا د هغوی تر منځ ماشوم راځي، بیا هغوی بهر غورځوي، ټولو باندې یو ډېر بد تاثیر اچوي. هغوی زموږ په ټولنه کې زیاتره داسې پېښې رامنځته شوي دي. نو موږ غوښتل چې زیاتره داسې لیکنو ته اولیت ورکړم، البته لنډو کیسو کې.
بیرته راځو د اقرا مجلې برخې ته. مجله له چاپه راوځي، خو اوس خبره ده چې دا ډېر لګښت هم غواړي. د دې مجلې مصرف لګښت تاسو له کومه کوئ؟ مثلا ډیزاین یې مثلا بیا خلکو ته وړاندې کولې، په دې باندې خبرې راته وکړي.
زما سره یو بل کس هم ده چې هغه دا مسؤلیت ټول د هغه په غاړه داسې لګښت یې کوي. د دې هر څه مصارف د هغه دي، او خو هغه نه غواړي چې ځان وښایي چاته، نه غواړي چې خپل هویت معلوم کړي.
انشاءالله درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
د ازادي ملما،
السلام علیکم. د ازادي ملما پروگرام کې مونږ مالک ستانیزای ملما دی چې په ټولنیزو شبکو کې د لاندو ویډیوګانو په خبرولو مشهور دی چې بیلابل ټولنیز مسایل د طنز په انداز وړاندې کوي او د حل لارې ورته پیشنهادوي. دوی پر دې ټینګار کوي چې د ټولنې د اصلاح لپاره باید پر مسایلو ښکاره بحث وسی، چې بلاخره دغه ټولنیزو مسایلو ته مناسبه حل لاره پیدا سي. شغلی مالک ستانیزی وی په افغانستان کې لوستي کسان چې هم قلم ورسره دی او هم فکر، له جرأت کار نه اخلي او پر مسایلو په ښکاره خبره نه کوي. شغلی ستانیزی د ازادي ملما پروګرام ته شرغلست. نن سبا مو لاند ویډیوي پیغامونه اولی کم سوي دي.
سالی صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو لاره ټولو هیوادوالو ته سلامونه. نیک هلی مننه لدینه سی پروگرام تم راغوختو. جناب سالی صاحب، لنډو ویډیوئی کلیپونو په اړه مو پوښتنه وکړه. سالی صاحب، تقریبا د کورونا د قرنټینو له شروع سره ما هم د غلند ویډیوي کلیپونه شکل باندې خپل پیغامونه خپل هیوادوالو ته رسول شروع کړل. نو چون هغه محل کې خلک ډیر په کور کې او هغه د قرنټینو لامل کارونه تر یو څه حد پورې په اصطلاح بند ول، خلک وخت لرو، د ما لامدغه خلانه په استفاده سره او د همدغه وخت نه په استفاده سره دغه سلسله شروع کړله. هغه کوم ضروري موضوعات سیما په ذهن کې ول، ما دا غوښتل چې هغه تر څو تر خلکو پورې ورسوم. هغه مې په خپل وخت کې تقریبا ورسول. نو هغه قضاوت به د ټولنې خلکو ته پرېږدو چې هغه د فیصله په اړه مثبت نظر لري او که منفي. خو ما خپل هڅه وکړله او اوس تا سیدا ویل چې اوس هم په اندازه باندې هغه ویډیوي پیغامونه نه تر سترګو کیږي په ټولیزو رسنیو کې. زه خو پیسلا هغه بې له شکه چې په اندازه باندې نه دي لکه هغه ما مخکې یادونه وکړه په هغه د کورونا 2020 کال کې د کورونا او قرنطینو په محل سی. خو اوس ما ته دغه اوسنی وخت دغه سې څه ښکاري چې په اصطلاح دغه نسبي امنیت کنه نسبی امنیت افغانستان کې او د دغه تر څنګ هغه منفي اړخ دی نجونو د تعلیم نجونو په مخ د تعلیم د دروازو بندیدل دغه مسایل دي چې یو هغه مثبت اړخ ده او بل منفي اړخ ده. په دغه باندې مې خبره کړې ده خو هغه حالت نه انشاءالله ماته داسې ښکاري چې راوتلي یو چې روزانه به م د هر ورځ به م په یو بد خبر باندې شروع کول. نو په دې
اندازه ټولنیز ستونزې خو له لسیزو راهیزه په افغانستان کې موجود دي. بل دا چې کلتوري مسایل هم زیات وخت دغه ستونزو سبب کیږي، نه فکر نه کوي چې دا لړۍ باید په هغه شدت سره دوام پیدا کړي.
جناب سالی صاحب دغه موضوع د ما په ذهن کې یقیني سي دغه ډیر مسایل موږ لرو په خپل ټولنه کې سي هغه چړلو ضرورت لري، هغه حقایق باید خلکو ته ورسیږي. ډیر هغه اساسي مسایل نه موږ ټولنه لا تر اوسه نه خبره ده. متاسفانه نالوسته ټولنه یو کاني هغه د نالوستو سلنه په موږ کې ډیره لوړه ده. ضرور دی خو دغه د وخت تقاضا په نظر کې نیولم سالی صاحب ډیر ضرور دی. یعنی په دې معنی اوس دی ډیرو حساسو مسایلو حساس تم خماربته ګوتی ورتیری کړی دی، خو تر دې هم حساسو مسایلو چړل ماته مناسب ځکه نه ښکاري او په داسې مسلسله توګه باندې چې بیا هغه ټولنه کې وړول شدید عکس العمل ورسره پیدا کیږي کنه. نو وخت په وخت هغه د کوزې پښتونخوا پښتانه یو متل کې وایي چې ډیر شي نو ګنډیر شي. ګنډیر یو ډول تریخ بوټی ده کنه چې هغه له حلقه په سختي سره تیریږي. نو په همدغه اساس باندې دغه پیغامونه هم که پیور ډیر کو زو هم داسې نه شي دغه ټولنې ته ګنډیر شي او هغه د دې په ځای هضمې کې او بیرته راونه ګرځي کنه.
بل نو کچیر حساس مسائل وی چې په ټولنه کې د زینو ستونزو سبب شوی دي، ممکن که تاسو د انداز یا د بیان دغه انداز نرم کړي، فکر نه کوي چې یو لار به ورته پیدا شي؟
سالی صاحب دغه نرم انداز خبره دی وکړه. د موږ په ټولنه کې په نرم انداز ډیر خلک خبرې کوي، خو په هغه نرم انداز ته څوک غوږ نه ږدي. موږ دا فطرت دغسې جوړ شوی ده چې په خبرو کې یو څه طنز ورګډ نه کړي او یو څه شدت ور ګډ نه کړي خلک غوږ نه درته نیسي. تاسو هغه څوک چې په افغاني په ځانګړې توګه په پښتني ټولنه کې د خلکو توجه ځان ته جلب کړي، هغه خلک تاسو مطالعه کوي کوم کیفیتونه په خپل وینا کې لري، هغه څه د سودی مراد کړي دي تر څو هغه د خلکو نظر ځان ته راجلب کړي کنه. نو هغه به تاسو خپل به وګورئ چې په موږ ټولنه هغه چې په ټولنه باندې اغیز کړی ده، په ټولنه باندې اغیز شیندلی ده، هغه مقررینو چې هغو په خپله وینا کې هم طنز لري او هم تر یو څه اندازې شدت لري. یعنی نرمه لهجه د موږ په ټولنه کې ډیره مؤثره نه تمامیږي. البته د ما نظر داده ممکن زه صحیح نه یم، خو د ما فکر دغه ده. نو ما چې دغه لهجه نسبتا تیزه کاروله یا به مې تنظور ګډاو په دې اساس باندې سي خلک واوري، هغه ته اورېدونکي غوږونه پیدا کړي کنه. نو چې تنز نه پکې او شدت نه پکې څوک نه اوري، نرمه خبر څوک اوري. او دغه حساس مسایل که چیرې موږ په نرم انداز ټولنې ته وړاندې کو، موږ خو به وړاندې کو، خو د موږ هغه اساسي هدف بدای سي موږ ټولنې حل فرد ته ورسیږي کنه. نو که موږ هغه ټول افرادو ته رسول غواړو نو باید موږ یو داسې اړخ پکې ولرو چې هغه خلکو ته ډیر جالب وي. که هغه جالب اړخونه لري هغه خلک نه اوري، نه پیسله ردی یې کنه. زه خو دا وایم که څوک یو مهم پیغام رسول غواړي خپلې ټولنې ته، هغه ته دې دغه دوه توکي دې حتما په نظر کې نیسي، هم باید شدت ورسره وي. هغه موږ او تاسو په عام اصطلاح جذبه ورته وایو کنه، هغه په جذباتي اندازې بیان کړي او د دې تر څنګ باید طنز هم ورګډ کړي کنه. دغه دوه شیان د دوی باعث ګرځي چې خلکو توجه بیا ورته راوړي او هغه په ټولنه باندې اغېز شیندي، هغه موضوع ته خلک متوجه کیږي.
بل استنیز سپ تاسو د تن زیاتونه وکړه زیات کسان اوس ټولنیزو شبکو کې فعال دي چې همدغه لاره تعقیبوي خو کله ناکله د تنز په نامه د ټوکو په نامه لسپکاوي ډک مسایل راځي چې کله ناکله یوه طبقه په نشه کیږي یو څوک د خپل رنګ له مخې سپکاوي سره مخامخېږي یو څوک د خپل ژبې پر اساس یو څوک د خپل قوم پر اساس دغو مسایلو ته پام کول څومره مهم دي چې یو تنز ممکن د سلګونو کسانو هغه احساسات جریحدار کړي یا زخمی کړي
موضوع دا قصیده تاسو ته بهتره معلومه ده چې انګلیش کې یو جمله ما ډیره اوریدل هغه مفهوم به وایم په اصلاح باړه به وایم وای خلکو سره وخاندې خلکو پوره مخاندې کنه نو دغه تنظیم دوه ډوله لري یو داسې ته خلکو پورې خاندي کنه په دې معنی چې خلکو هغه احساسات تا خبره جاري ټپی کوي او یو داسې ته خلک خاندي یو خاصه د بقن نه په ټارګټ کوي یو خاص څوک نه په ټارګټ کوي یا غدي تنز هدف دي سي هغه یو ډول مثبت او اصلاحي هدف کنه ما خو تر اوسه پورې زغه کېدلې ما تر حده دا کوشش کړی د سترڅو دغه تنظیم کوکم یو خاصه طبقه ټارګټ نه کم خو البته کیږي نو دا خو طبیعي خبره ده چې موږ او تاسو همدغه ټولنه کې رالوسیه حتی ما زغپل په داسې چاپیریال کې رالوسه وایم چې په هغه کې هم تشدد او هم مذهبي انتها پسندي ورته وایو دا موجوده و هم پکې په اصطلاح دغه سپکاوی موضوعات موجود په اصطلاح نالوست ټولنه او کنه زغپل په دغه ټولنه کې رالوسوم نو طبیعي خبره ده که زه دا وایم چې یاره ما دغه هر څه په دومره معیار باندې کړی دي چې هغه په اصطلاح یو رسمي ادرس هم خبرویسم نه دغه سينو ما هغه د ټولنیز یا د ټولیزو رسنیو پلیټ فارم ته کتلی په غو معیار مې ویډیوګانې کړی وس د ما ویډیو خبرول په اصطلاح یو رسمي پلیټ فارم نه دا ما تخپل نامناسب موضوع کاری او خبره دا ده چې رسمي پلیټ فارم نه باید هغه معیارات بعضی ډیر اړخونه په نظر کې ونیول سي خو له ټولیزو رسنیو کې بیا ته کوي چې هغه هدف ته لاړ شي او دغه ډیر نزاکتونه کمراتم نه کې هغه هدف ته ډایرکټ سړی په اصطلاح د تلای سي هغه د خپل فکر تظاهر یا اظهار کې کوي سي
بل ستنه صاحب تاسو یو کمال ده چې په لند کلیپ کې ډېری خبرې کوي کله نه کله داس خبرې کوي لکه تاسو چې ورختا یاست یو ځای روان یاست او در باندې نه وخت دی ولی پر لندوالي باندې تاسو ټینګار زیات وي
جناب صالح صاحب ډېر ښه پوښتنه دی وکړه اول خدا سي په وخت کې ما دا ویډیوګانې کولې ما ټیک ټاک کارو ټیک ټاک کې په محل کې یو د قینه ډيري ویډیو اپلوډ کولو اجازه نه و نو ما بغوښتل چې په دا یو دقه کې هغه کوم موضوع کې زغه کېږم کې هغه اصلي خبرې ور پیچکاری کم خلکو ته کنه ور زرقې کما نو په دې اساس به زبه ورختا نو ما بغوښتل چې په غیوی د قینه حد اعظم استفاده وکم ترڅو هغه خپل مفاهیم خلکو ته ور ترانسفر کم یا پسلا ور انتقال کړای سم کنه نو په همدغه سات به اساس به د خبرو سرعت هم زیاتو هغه والیم یا زیرو بم به هغه کول او دغه ټول اړخونه به په نظر کې نیول ترڅو دغه خپل فکر په غیوه دقه کې او بل اساسي خبره تاویل سي ولې سي ورختاوي زرزر باید دا خبره کوله باور وکي ز دا وګدو تقریرونه ډیر زیات ستړم په دې معنی ما ماشومتوب په شمشتو کې تیر کړی شمشتو مهاجرینو کمپوس هغه د خاني جهادي رهبرانو ندیو رهبر کمپو مشهور کمپو زه په کې لوی سویم هلته نو اخیستل مناسب نه ګڼم دی ښوونې او روزنې یو رئیس و هغه تر اوسه موجود ده فکر کوم ژوندی ده هغه چون ما هلته مکتب ښوونځی او لیسه ویلې وه نو دغه د شپږم د جدي دغه مسایل به سره تلل بیا به کانفرنسونه نیول کېدل نو دغه تنظیمي خلک د ښوونې او روزنې رئیس دا بس جک سو دا تقریرونه به ډیر اوږده کوم وګدو تقریرونه په دې کې به په هغه 15 دقیقې به صرف په سلام او مقدمه باندې اخیستل سي په ډیر لغت پرانی او تا تاو سرا تاو سو پاغ پیسلا نزاکات کو پلانای صاحب موجود ده صاحب دغه موضوعات به کول دا مون ماشومان چون پزور بکنه ونی وغل ته دیکتاتوری سیستمونو په کمپونو کې دی جهادي تنظیمو نو پزور بکنه ولی دغه شی ماته ډیر زیات خسته کونه تاسو باور کوئ دغه تقریرونه دومره ستړی سوم چې ما به ماشومتوب کې ویلې چون هغه انضباطانو وغیره به په زور ورته کینولي نو ما به دا ویلې که چیرې زه د خبرو سوم او غټ سوم نو زه به څوک داسې نه ستړی کوم زه به دا خپله خبره په لنډو الفاظو کې ورسوم هغه یو ساعت تقریر به دغو رئیسانو که تا راواخیست هغه کې به دوه دکار خبرې نه وي خو په تا به یو ساعت ونیو چون هغه بېجا وقفي او ټیون بدلول را بدلول او یو ډول دماغ کول سلامونه او دغه پکې ځې وخت کې سیلټیس برخه کې مې کار کاوه اروپا ته راتګ د مخکې 2013 کې د افغانستان لوګر ولایت کې نو موږ سره کوم همکارانو غوبه د کلیوالو تصحیحي موضوعات بیانول بیا به ما ځینو سره ګپ پیسته دا به مې ورته ویل چې وسړی دا تاسې ټول تقریر په مننو او بخښنو کې تیر کړ دومره منن مو کړلې چې بیخي زیات او بخښنې دومره وغوښتلې چې پاره خبره کې بخښنه غواړم دا داسې ده او بخښنه غواړم دومره بخښنو ته ضرورت نشته نه دومره مننو ته او نه دومره ډیرو سلامونو ته زه خپل اساسي هغه اساسي هدف اساسي خبرې ته ورسئ حتی د مونږ د خلکو دغه کمزوري په هغه تلیفون کې وي چې کله تا ته زنګ وهي باور کوي ما خپله کله زړه ورته تنګ شي هغه اساسي خبرې ته به څه حالت کې راشي اوري به دي خو زړه تنګ کې او سیله به دیونی سي بار بار به پښتنه وکی هغه اساسي خبره ته مونږ زر ناراضه دغه کمزوري ده مونږ به ډیرو کو تقریر خو کې به دي کار خبره دوا نه نو زه دا به تر غنم څه شکل دي تقاریر دي خبرو دغه ته تغییر ور په اساسي خبره ته زر راسو ډیرو مقدمونه تیر سده به ډیره خای
جالب و پدې خاطر چې نستانیزه سب دهند یو کمدین دی د کرشنا په نامه هغه هم کله ناکله د سټیج په سر باندې راځي طنز کیات من تاسو هم دغه ځینی طنزیه کلیپونه کتلی دي هغه هم کله ناکله راځي طنز وکي لاس 15 دقیقې هغه د سټیج په سر باندې یو شی وړاندې کې او بیا په اخر کې دی وخندي وګوره وای ما د ویلو د پاره هیڅ هم نه درلودل خو دغه د ستاسو 15 دقیقې می ونیولې او دغه د 15 دقیقو کې ما وخندولی
نو نن سبا چې نړۍ دومره ډیره بوخته ده په دې بوخته نړۍ کې پر لندن باندې زیات کسان ټینګار کوي ستاسو سپارښتنه هغه کسانو ته چې همدغه لاره تعقیبوي په ټولنیزو شبکو کې یا په اجتماعي شبکو کې ډیر فعال دي چې هغه دې اړخ ته څومره پام وکړي
دغه ګیله ډیر خلک کوي چې پلانای خلک دین د نوې نسل وګوره سندر اوري او دینی تقریر نه اوري کنه مذهبي موضوع نه اوري سیاسي موضوعاتي زه ډیرو تم دا خبره کوم سوا سړی هغه سندرغاړی ډایرکټ سندره شروع کی ډایرکټ ډول شروع کی هغه مقدمه نه اخلي خو ستاسو هغه دینی خبره اساسي خبره ته ترڅو راځي د سړی به خو باسي په انتظار باندې دوه ساعته مقدمه کوي سلامونه په مختلفو شکلو باندې اچوي ډیر القاب کاروي هغه اساسي خبره ته ترڅو سره رسیږي د خلکو زړه درته تنګ غدر نه ټول وتلی درنه جکسوي حتی په افغانستان کې ما په تقاریرو کې دغه موضوع لیدلې ده لندن سیدا د صالح صاحب ډیر اساسي ده او دغه شاید موږ خلک متاسفانه نه مراتی حتی هغه سیاسيونه هم دی پوسټیجو په سر کاغذونه روان کړي سي بس ده بس ده یعنی مطلب دا چې د خبرې د نور خسته کونی دي هغه نه بس کی زه خو هم چې یو څوک حتی هغه سټیج ته جګیږي خبرو ته جګیږي خبرې باید لنډه وي پر مفهوم وي هغه غنی خان یو ډیر جالب شعر ویلوي ویلکم تر وایا خو په هنر وایا چې جبلو لري هغه ته خر وایا دا هغه کې خو په اصطلاح دا موضوع رنگینه بیان کړی دا خو مطلب دا سی ډیر وینا کول خسته کونه وینا کول دا د اثر په جای دی په جای سی اثر وکي هغه معکوس کار کې هغه خلک زړه لغه موضوع نه توري دغه دی ویډیوي پیغامونو موضوع ته یاد کړه صالح صاحب باور کوي ما دی ویډیوي پیغامونو اساسي هدف داو ما فکر وکړ ملایا مون ټولنه کې د لوستو لوړه فیصدی لرو لوړه سلنه لرو او کې نه لوستو نو دا خو طبي خبره دی مونږ ټولنه افغانان پښتانه دا په یو لوی اکثره سره نه لوستي دي د مونږ ډیر لیکوالان دا ګیله کوي چې مونږ کتاب ولیکو چا وانه خست پیسې پی ورنه کړل او مطالعه یې ونه کړ ټولنه کې اثر ونه کړ زه ډیرو تم دا خبره کوم چې
و ظالمانو دغه دغه عصر نن سبا عصر سده د دې کتاب نه راوتلی د دې ویژوالایزیشن اثر د دې ویډیو اثر د نن سبا خلق څوک دومره نه لري چې هغه دومره دومره کتابونه وایي هغه زره خپل مشکل حل کېدو لپاره ځی ریسرچ کوي په ګوګل کې ګوري ویډیوي شکل ټول دنیا روانه ده د خپل کتابونه حتی ویډیوي کوي د من خلک اوسم کتابونو ته لګېدلی دا نه مردومه ډېر ښه کوي ډېر ښه یو دا د ژباړې موضوعات دا ډېر ښه دي چې ډېر ورته خوشحاله یم خو البته دې تر څنګ موږ د خپل هغه اساسي شیان باید ویډیویي کړو خپلې ټولنې ته ځکه چې موږ خصوصا پښتنو افغانانو ته خدا بیا تر ټولو ډېره ضروري ځکه ده چې موږ یو لویه سلنه خلک لوست نه شي کوی نو ته چا ته کتاب لیکې چا ته مجله چاپی که ته غواړې چې هغه لوستو خلکو ته لوست خلک خو لال مخکې نه اوس زده کړه کړې ده یو څه ناڅه اصلاح دي که ته ټولنه کې اصلاحات راولې خو نالوستي به اصلاح کوي نو نالوستي خو په خط نه پوهېږي ته دا کتاب مجله چا ته چاپوې خو له هغه نه بهتره دا ده چې نن سبا ټولیزې رسنۍ دي نن سبا موبایل د هغه نالوستی کلیک پرې کوی سي یو ویډیو باندې هغه چالانوی سي ویډیو یې پیغام ورکړه ټولنې ته چې هغه په اصطلاح استفاده ترې وکړي هغه ټولنه کې یو تغییر راولي نو ما په همدغې احساس باندې په اصطلاح داسې لیکوال خو ځان ته نه وایم خو داسې لږ لږ لیکنې به مال ډېرې پخوانه په دې پېښور کې په ورځپاڼو په مجلاتو کې کولې خو تر 2010 پورې 2010 نه چون هغه فیسبوک لړۍ شروع سو ما به فیسبوکي لیکنې 2006 پورې بیا کولې 2006 کې ما بیا ویډیوي موضوع ته شروع کړه ما همدا ویلې چې اوس هغه د مجلاتو د ورځپاڼو برخه اوس موږ څومره ځای پده من په افغانستان کې یو معیاري ورځپاڼه نه لرو حتی هغه کابل کې څوک ورځپاڼه نه لویږي هغه ورځپاڼه لوستلو فرهنګ افغانستان کې حتی نشت برابر ده او پاکستان کې لا ډېر ده خو افغانستان کې نه نشت برابر ده نو ته که ورځپاڼه کې کالم ولیکي هغه ټول تر سل کسانو نه رسیږي چې هغه لولي او هغه ته متوجه کیږي خو که ته غواړې چې په ټولنه کې نالوستی لوستی اطرافي خلک نن سبا موبایل ټول کاری نو ته ویډیوي پیغام باید ورکړي ما په همدغه احساس باندې د ویډیوي پیغامونو سلسله هم 2006 کې شروع کړه او انشاءالله تر کومه ځایه چې زه اغیز وینم ما ته ډیر ښه تمام شوی یعنې په کتاب باندې ډیر غټ مصارف راځي موږ لیکوالان بیچارهګان ډیرې پیسې پې ولګي خو بیرته یې خرڅول کې بیا هغه پیسې لاسته نه سي راوړی خو ویډیوي پیغام باندې مصارف نه راځي ډیر کم مصارف باندې ویډیو پیغام ورکړه حتی که ته یوټیوب چینل جوړ کړې کېدای شي ته عایدات هم ولرې ما ته ډیرو خلکو دغه وړاندیز کړی ستا یو چینل جوړ کړه ته به عایدات ولرې ته بل دې کار وغیره نه پې خلاص خو ما دا بهتره ګڼله باور وکړي ما به ویل چې ما تل د عایداتو نه دغه دغه پیغام ډیر مهم دی چې ټولنې ته ورسیږي هغه عایدات که نه وي پکې دغه پیغام چې ورسیږي دا ما ډیر خوشحاله یو هغه په اصطلاح خپل ضمیر ته خوشحاله یم چې یاره ما د ټولنې لپاره یو څه کړي دي مننه
مننه ستانیز صاحب که تاسو د ټولنې ناخوالې بیانوي دغه منفي دودونه او کلتورونه په ستغه ژبه یې که تاسو خلکو ته یادوي کېداسې هغوی باندې بده ولګېږي دا خبره او که چیرې طنز او کامیډي ورسره یوځای کوي ممکن خلک هم هغه منفي اړخ ته متوجه سي او هم ورته وخاندي او هم یو فکر ورته پیدا سي څه سپارښتنه کوي هغو ځوانانو ته چې په همدې برخه کې غواړي کار وکړي چې دغسې منفي مسایل د ټولنې که دوی غواړي په هغې کې اصلاحات راولي چې په څه ډول انداز یې بیان کړي
سالی صاحب زه یوه موضوع غواړم چې روښانه کړم د موږ د ټولنې یو غټ علت چې دا روښان فکره طبقه هم په دې ونه توانېدل چې ټولنې ته هغه خپل قانې کې خپله ټولنه خپل ځان پسې روانه کړي غټ علت سیو هغه د مونږه په اسلام محافظه کاری وه د مونږه بې جوراتي وه دا باید ومنو چې د پښتون او د افغان روښان فکره طبقه چې دغه فوق العاده بې جوراته طبقه ده بې جوراته په دې معنا ده چې هغو محافظه کاري کوي په هغه وخت کې چې لازم وي د خلکو د فکري روښانتیا لپاره په زغرده غږ نه پورته کوي هغه نه پوهېږم خو یا به دوی هغه سیاسي ملفظات نظر کې نیسي یا به سیکورټي موضوعات په نظر کې نیسي همدغه وجه ده چې په ډیرو اساسي مسایلو دوی چوپ پاتې شوي که کړي هم دي ما مخکې له درته ویله خو چیرته به یې لیکل کړي نه چیرته په ممبر کې جګ شوي دي ملا خوا ته دا خبرې ټولنې ته نه ده رسولې چې هغه په اصطلاح منفي کلتورونه ستا یادونه وکړه چې موږ په ټولنه کې مروج دي که په دې موضوعاتو کې سړی لږ جرأت نه کار واخلي لږ په زغرده وغږېږي باور وکړئ موږ ټولنه کې هغه اورېدونکي غوږونه هم ستا د تغییر کیفیت هم د موږ ټولنه لري همدغه نالوستې ټولنه همدغسې خلک د جهالت ټاپې ته وایي باور وکړئ ټولو نه د ښه تغییر جوګه هم ده
یعنی دا ما پخپله په دغه څو کلونو کې درکړې د په ماحول کې سيزو سيدلم زه په دې په دومره نامني کې په کلو کې اوسېدل زه په دې دومره نامني کې په نام نشم کې اوسېدل ما حمل ته دي فکرونو دي روخانچاله لپاره دي ځوانانو دي په حول لپاره باور او کارم کړای ولنټیر خدای خدمتګاری یعنی په دې معنا چې نیمه دي نظام پاستاج ته پی کړای نیمه دي ان جی او یا موسسات پاستاج ته بلکې دی لوستي ځوان په توګه د امي خپل دند غنل سي باید خپل هغه دي چاپیریال ځوانم پوکم کپو نه کم سبا دي دغه نه پوهی د جهالت خطر ما ته د ما کورنۍ ته متوجي کیږي همدا علت چې پلغنه پراوتلو سره د غنن د ما د ویډیو پیغام ورکولو علت هم دا چې دغه ټولنه کې څه پیدا يم د کی ما کورنۍ د دې کې زلوې سوایم وس دا ټولنه کې بده شکل انجمات کې پاتې سیده خدا توان په سبا ما کورنۍ ته متوجي ده ما ته متوجي ده زویم ک سړی یو څه زړورتیا نه کار واخلي ډیر محافظه کاریونه کې ډیر غټ تغییر په دې ټولنه کې راځي چې باور وکي یعنی دغه تغییر ز په خپل سترګو باندې وینم متاسفانه منګه دغه دلاوري دغه جرأت په اسانه څوک نه کوي محافظه کار یو ډیر زیات هغه خبره ګوره سالی سپتات به تر معلومیږي دغه موضوعات باندې زس نن غږیږم ز باور سره د توام له 2000 کال مخکې یا لغه اول کې ما شروع کوله څوک په دې موضوعات نه څو غږیږي یعنی ډیر حساس مذهبي موضوعات زه پجورات سره ورسم پجورات سره په دې معنی د ما برداشت دغه شاید اوس که څوک د ما نه متغیر برداشت لري هغه وای ټول دې ته بیا قضاوت پریږدي هغه چا برداشت ورته منطقي ښکاری دي چا اخلي دي چا نه اخلي اوس دا خو ګناه نه ده کوم ژوند په اصطلاح ډیر محفوظ نو کوم دا وایو من ژوند کو دلته په اصطلاح مونږ دې سه خلکو ترمن ژوند کو سیغه کې په اصطلاح چاپیرال کې داس خلک موجود دي خو دا خبره په جرأت سره راپورته کول او خپل منطق ټولنې ته ور وړاندې کول دا د دې بایسګر چې ټولنیز تغییر راځي او که موږ ځان غلی ونیسو موږ نسلونو نسلونو د جوګنه شکل چې ټولنیز تغییر رامنځته کی موږ به همدغه صفات چې پاتایو شي
بلې استانیزه صاحب ورسته پښتنه ده چې تاسو د ټولنیز شبکو کې فعال یاست د خلکو ذوق او هغه شوق هم تاسو ته ملمیږي د ټولنې پر نابز مو خپل ګوته ایښه د څه فکر کوي چې خلک څه غواړي واوري څه غواړي وګوري څه غواړي ولولي
سالی صاحب دا ما ته له ټولنیز رسنۍ نه په اصطلاح کار سو چې خلک دغه څه منتظر دي اوریدلو او منتظر دي لکه دغه دی ټول په ذهن کې سره ګرځي او لکه دغه بعضی موضوعات سیمه ویني یعنی که زه تاسو خپل غو میسجو ته سیما د فیسبوک باندې تراځي یا له نورو ټولیزو رسنیو په اصطلاح اپلیکیشنو تراځي تاسو خپل حیران شئ چې د خلکو څومره زیات لیوالتیا ده دې ویډیوګانو دی او څا ورېدل سره نالوستو خلکو تاسو باور وکړئ په ډیر ذوق په ډیر شوق په ډیر علاقه سره لډیر لری اطرافي سیمونه چې تاسو موبایل نه کار کوي میسجونه راولیږي چې منګه دی 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 پیغام په انتظار او لطف کړه دغه شی په منګه مدرو دا مونږ ته دی خوندي حیثیت لري ما ته هم دغه شی هم چې ما ته د خلکو مینه وس ما ته حوصله را کوله ما ویل کبه دغه لار کې تا ته ډیر غټ خطر سره هم مواجه شي باور دی یو ریسک فل سفر چې ما وکړ په دغه مرو وخت کې په اصطلاح ډیر موضوعات ور سره تړلې و چې کېدای شي ما د ما کورنۍ د ما د موږ د موږ دوستان و غیره تهدید کړي یا تهدید شوی یا په سره دغه ریسک سره مخامخ خو ما دا هر څه په غاړه اخیستل په دې اساس باندې ما د خلکو لیوالتیا کتل چې دا څومره عمیق تغییر دا څومره غټه خلا وي موږ ټولنه کې چې خلکو دغه اساسي مسایل خلکو ته نور وړاندې کړي دا پټ پاتې دي مو علما ډیر مسایل پټ ساتي هغه خپل شاګردانو ته وایم یا خپل طالبان دا وایي دا مسائل تاسو عوامو ته موای دا د منبر خبر نه دي په منبر تاسو وایي نو ولې نه وایي خورتو وایي کنه خلک ته هغه څه چې حقیقت دی باور وکي دغه نالوس کې ټولنه د منګه خلک دغه ګورده او ججوره لري چې هغه پیسې له منطقي خبره ولو کاغه دي د ټولنې له کلچر سره لغه ځینې مذهبي اقدار سره ټکر کیمي اخلي هغه تحلیل او هغه باندې عمل کول هغه بیا د دوی کار ده خو مطلب ډیر عمیق تغییر راځي په دغه مسایلو چېړلو کې مزه خدا ښه غنم یوازې ځان نه ما ډیر نور ځوانان هم تشویق کړي دغه مسایلو تمال پجورات سره لاس او ګټي ورته روي او چېړي وځدا ضرور نه د ټول خلک دې ته خبر ومني
ما لسګونه د مسایل لیدلی شي چې درې کال مخکې غوسره ډیر سخت حساسیت موجود و چا به فکر هم نشکو چې دا غدا موضوع د شکل څوک ټولنې تور وړاندې کیږي خو نن سبا ځوانانو ته دغه دغه اوله کې حساسیت سره مخ شوی خو نن سبا ځوانانو ته هغه موضوعات عادي شوي دي په دې معنی چې ورسره مختص ول او هغه شی وس احساساتي کوي نه کرا کرا منطقي بحث اوریدلو ته هغه زغم ماده کوي چې پیدا شوی ده هغه منطقي بحث اوري ولو کغه د دې چې هم وي چې د دې د فکر مخالف
ډیر مننه د ټولنیزو شبکو فعال شغل مالک ستانیزای چې د ازادي ملما پروګرام کې مور سره برخه واخیسته خپل تجربې مور سره شریک کړي خپل وړاندیزونه او خپل نظرونه
لطاسنه مننه جناب صالح صاحب د زاویه رادیو له ټولو کارکونکو مننه چې موږ تم دعوت راکړو تر څو د خپل خبره خپل خلکو کوي ورسو